السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه خپرونې ته ځانګړې شوې ده، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې افغان دولت وایي چې د استانبول غونډې ته یې چمتووالی بشپړ کړی. دغه غونډه چې تر اوسه دوه ځله ځنډېدلې، تر اوسه یې د جوړېدو نیټه نه ده اعلان شوې. راځئ تر هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورو. امریکایي چارواکي وایي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیته وپره کیږي او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. د افغانستان د کابینې د یو پخواني غړي د کورنۍ دوه غړي په حبس محکوم شوي، او په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یوه درې اویا کلن پاکستاني وګړي خوشې کېدل تایید شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا تیروتنه ده چې ویل کیږي افغان امنیتي ځواکونه تیته وپراک او طالبان لنډ وخت کې واک ته رسیږي. زلمی خلیلزاد دا څرګندونې پرون سه شنبه د امریکا قانون جوړونکو ته وکړې. د ویل اړتیا نشته چې ویره رامنځته شي، او په خبره یې نړیوال ځواکونه له طالبانو سره د هوکړې له مخې له افغانستان وځي. په همدې غونډه کې امریکایي قانون جوړونکو له افغانستانه د هغو زرګونه کسانو د ایستلو غوښتنه وکړه چې له امریکایي او ائتلافي ځواکونو سره یې کار کړی دی. دوی ویلي د نړیوالو ځواکونو له وتلو مخکې باید دغه کسان له افغانستانه تخلیه شي، ځکه داسې ویره لري چې طالبان به یې ووژني. خلیلزاد بیا دغو افغان کارکوونکو ته د ګواښ کچه کمه بللي. بلورته د امریکا حکومت افغانستان کې د یوې امریکایي خیریه کارکوونکي د موندنې پر سر د څه باندې $5 میلیونه انعام اعلان کړی. په هغې اطلاعیه کې چې پرون ناوخته په کابل کې د امریکا سفارت هم خپره کړه، ویل شوي د سیدنی مایزل په نوم دغه بشرپاله کارکوونکي په 2008 میلادي کال کې په کندهار کې له خپل موټر چلوونکي محمد هادي سره لادراکه شوه. د اطلاعیه له مخې مایزل چې په پښتو یې هم خبرې کولې، درې کاله په دغه ولایت کې تیر کړي وو چې په کندهار پوهنتون کې د انګلیسي استاده هم وه. د افغانستان د روغتیا د پخوانی وزیر احمد جواد عثماني د کورنۍ دوه غړي د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا په لسو لسو کلونو بند محکوم شول. د سرې محکمې ویاند احمد فهیم قویم
دو نفر از فاعلین اصلی
د رشوت اخیستلو په جرم دوه تنه فاعلین چې احمد شکران عثماني او فریدون سلطانی نومیږي، هر یو په لسو لسو کلونو تنفیذي بند او د پیسو د ټاکلې اندازې په ورکړه محکوم شول.
د ښاغلي قویم په خبره د همدې قضیې په تړاو د حامد حمیدي په نوم بل شخص په دو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی. د ده په وینا دا ابتدایي حکم دی او محکوم شوي کسان کولی شي د استناف غوښتنه وکړي. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د بدخشان په شورابک ولسوالۍ کې د فرهاد او سرشهر کانالونو د جوړولو چارې په چټکۍ مخته روانې دي. د دغه ادارې ویان نظام الدین خپلواک پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کانالونه د اوبو مدیریت د کرنیز ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې تر اویا سلنو پورې د جوړولو چارې پر مخ تللې دي. دغه کانالونه به په راتلونکي کې د 3000 هکټاره کرنیز ځمکو خړوبولو وړتیا ولري او د دې ترڅنګ به 6000 کورنۍ ترې ګټه پورته کوي.
د دغو کانالونو د جوړونې لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې ورکول کیږي. په ګوانتانامو کې د امریکا له پوځي زندان څخه د یوه درې اویا کلن پاکستاني وګړي خوشې کېدل تایید شول. صفي الله پاراچا د سپتمبر د 11مې د حملو له توطیه کوونکو سره د همکارۍ په تور 14 کاله په بند کې تیر کړي دي. د پاراچا مدافع وکیل شلبي سالیوان بینس پرون سه شنبه وویل موکل ته یې د دوشنبې په ورځ خبر ورکول شو چې خوشې بشي. د سالیوان بینس په خبره په دې اړه اعلامیه کې د دې پریکړې په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي، یوازې دا ویل شوي چې پاراچا نور د امریکا لپاره یو بالقوه ګواښ نه دی. ټاکل شوی د امریکا او روسیې د بهرنۍ چارو وزیران انتونی بلینکن او سرګی لاوروف نن د لومړي ځل لپاره مخامخ سره وګوري. دغه لیدکاته داسې مهال ترسره کیږي چې د نړۍ د دغو دو سیالانو روسیې او امریکا ترمنځ اړیکې په کړکیچن حالت کې دي. روسي چارواکو ویلي چې دغه دواړه لوړپوړي ډیپلوماتان د شمال قطب شورا د غونډې په څنډه کې ملاقات کوي. دا غونډه نن د آیسلند په پلازمینه ریکجاویک کې جوړیږي. د امریکا او روسیې د بهرنۍ چارو وزیران به راتلونکې میاشت د خپلو ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین د احتمالي لیدو کتو په اړه هم خبرې وکړي. او فرانسې له مصر او اردن سره په همغږي وړاندیز کړی چې د اسرایل او فلسطین د روانې جګړې د درول لپاره د امنیت شورا یو پریکړه لیک صادر کړي. د فرانسې ولسمشر مانی پرون ناوخته یو بیان کې ویلي چې د دوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون، مصری سیالی عبدالفتاح السیسی او د اردن پاچا ملک عبدالله پر همداسې و پریکړه لیک هوکړه کړې. درې واړه هیوادونه په دریو مسئلو هوکړې ته رسیدلي، لومړنی ډزبند، دویم اوربند او دریم هم دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید دا موضوع جدي تعقیب کړي. مصر د اسرایل او فلسطین ترمنځ د غزې جګړې ته د پای ورکولو په هدف د نړیوالو هڅو مشري کوي. د دواړو لورو ترمنځ پرون هم جګړه روانه وه. فلسطینی چارواکو ویلي د اسرایل په هوایی بریدونو کې تر اوسه د 13 ماشومانو په ګډون 211 تنه وژل شوي دي. زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ. زموږ دغه خبرونه په ویبپاڼه کې هم شته. د ویبپاڼې پته مو د آزادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې مخکې وویل، د خبرونې ډیره برخه کې د سندرو میلمانه پروګرام اورېدلی شئ، خو لنډه خبري برخه هم لري. د کې به واورئ چې که څه هم د افغانستان جمهوري ریاست وایي د استانبول د غونډې لپاره چمتووالی چټک شوی، خو د دې غونډې لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې. دغه غونډه چې دوه وارې جوړېدل ځنډیدلي، تر کوچني اختر وروسته پلان شوې وه. دا چې اوس وروستي جزئیات څه دي، په دې اړه پام وکړئ. د سالم محمد صالح راپورت.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت یو سلاکار هیله مند دی چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي. عزیز الله فضلی وایي په قطر کې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو ډلو تیره جمعه په خپل کتنه کې د استانبول د غونډې پر چمتووالي هم بحث وکړ. د قطر پلازمینه دوحه کې د مذاکراتي ډلو ترمنځ دغه غونډه تر یوې اوږدې وقفې وروسته وسوه. طالبانو مخکې ویلي وو تر هغو په بین الافغاني مذاکرو کې برخه نه اخلي چې امریکایي ځواکونه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه وتلي نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار شغلی فضلی وایي په دوحه کې د وروستۍ غونډې پر مهال ښکاره سوه چې د طالبانو هیئت به د استانبول په غونډه کې برخه واخلي.
در ډېر حده پورې داسې معلومیږي چې طالبان هم آماده دي چې د ترکیې په غونډه کې به اشتراک کوي. د افغانستان حکومت همیشه دا خبره کړې ده چې د داسې اصولو لپاره چې هغه یو پایدار اصول وي او د ملت ارزوګانې په هغه کې ساتل شوي وي، نو انشاءالله ولادي زموږ د خاصه پر آمادګۍ ستاسو دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو ویان محمد نعیم وایي د استانبول په غونډه کې د دوی د ګډون په اړه لا کوم پرمختګ نه دی سوی. خو د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد اميري وایي د استانبول غونډې لپاره د دوی له اړخه چمتووالی چټک سوی دی.
حکومت آماده اشتراک فعالانه
حکومت استانبول کنفرانس کې فعالانه ګډون ته تیار دی. د استانبول پر غونډه کار روان دی، خو تر اوسه وخت نه دی مشخص شوی.
د استانبول غونډه د امریکا متحده ایالاتونو او نړیوالې ټولنې ته ځکه مهمه بلل شوې چې شکیل لوري پکې د رواني جګړې د پایته رسیدو او د سولې لنډمهاله دولت پر جوړېدو برخلیک ټاکونکی بحث کوي. که څه هم په قطر کې د دولت او طالبانو د هیئتونو ترمنځ بین الافغاني مذاکرې د 2020 لدی کال په سپتمبر میاشت کې پیل شوي، خو دغه مذاکرې کله ناکله په ځنډ مخته ځي. له دې سره د افغانستان د سولې پروسه او د پیل شویو بین الافغاني مذاکرو برخلیک له یوه ګونګ حالت سره مخامخ سوی دی. د هغې موافقې له مخې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ لاسلیک سوې وه، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته د مې میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل سوی وو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه پیل سوي او د سپتمبر 23 دوام کوي. د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل له 43% بشپړ سوي دي. په وروستیو کې پر طالبانو تور پورې سوی چې هم یې د سولې مذاکرې ټاکنې کړي، هم یې په افغانستان کې بیرته خونړیو حملو ته مخه کړې ده. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ پرون په ټویټر کې لیکلي طالبان پر ولسي او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وشي او پر خلکو د وروستلې بدې ورځې پړه هم بیرته پر حکومت واچوي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته په خبرو کې وویل له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ځینې هیوادونه له دې جملې چین او روسیه د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې همکاري ته چمتو دي.
و موردل چې افغان چارواکي وایي چې د استانبول احتمالي غونډې ته چمتووالی بشپړ شوی. بلورته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي سره لدې چې د دوه هوکړه لیک کې د بهرنیو وسلوالو ډالو سره د طالبانو د پریکون خبره شوې، خو دوی وایي چې طالبان لا هم له دغو ډالو سره اړیکې پالي. طالبان بیا دا تورونه ردوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار په حصارک او د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په جګړه کې د 15 پاکستانیانو د وژل کېدو ادعا. د ننګرهار سیمه ایزه اداره دغه خبرې په دوام وایي د دوی جسدونه له پیژندنې وروسته د سری میاشتې ټولنې په مرسته پاکستان ته لیږدول شوي څو کورنیو ته وسپارل شي. وست افغانستان ملي امنیت شورا دی موضوع ته اشاره سره وایي طالبان لا هم له بهرنیو وسلوالو سره خپل اړیکې نه دی پرې کړي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل
طالبان په افغانستان کې له تروریستي ګروپونو سره ایدیالوژیکي او اقتصادي اړیکې لري. په واقعیت کې یو لبل د دوی پریکون سخت دی. د طالبانو په لیکو کې اوس هم د نورو هیوادونو اتباشته او عملاً په جګړه کې دخیل دي چې وخت په وخت هویتونه برملاسوي دي.
لدی وړاندې هم افغان حکومت طالبان د بهرنیو وسلوالو سره په اړیکه تورن کړی و. شاوخوا کال وړاندې په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تر هوکړې وروسته د دې هوکړې یو مهم شرط له بهرنیو وسلوالو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کون و، خو طالبان بیا د افغان حکومت دغه ادعاوي ردوي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته پاستول شوی پیغام کې وویل
دا تاسو په مهاجرین په پاکستان کې اوسېږي، هغه مهاجرونه جمعینه کې څو جهات راغلي وي او دلته شهیدان سي بیرته جسدونه خپل کورونو ته پاکستان ته انتقالېږي، دا پښتون میستو سیمه ته انتقالېږي د سرسله بیا چاپو واسطه باندې. دا په دې ځکه نه زده موږ مهاجرون نه موږ دلته مجاهدین لرو چې دلته جهاد کې خدمت کوي او د هیواد او ازادي په مبارزه بوخت یو. کورونه په پاکستان کې وي، کورونه په ایران کې وي، کورونه په بل هیواد کې وي او دی په انفرادي شکل راغلي وي جهاد ته.
خغلی مجاهد وای د دوی پولیسو کې بهرني اتبان نشته. هڅه موکړه په دې اړه د افغان سری میشت ټولین نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې افغان سفیر نجیب الله علي خیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا دغه هیواد په خلاف د افغان چارواکو د ورستیو توندو څرګندونو په تړاو احضار شوی وو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د اختر په لومړۍ ورځ ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال پاکستان ته په خطاب کې ویلي چې تاریخ یې جالي او د ویر لپاره هیڅ هم نه لري. حمدالله محب پاکستان تورن کړ چې له طالبانو ملاتړ کوي خو په خبرې د ویاړ لپاره دومره څه نه لري چې خپلې سیمې وسلې پرې ونوموي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مخکې دې چې د سندرو میلمانه پروګرام درته خپور شي، راځي چې د کابل چاپ نننې یو رسپانو ته کتنه درووړو.
هشت سب رسپانې ټینګار کړی چې د دولت عالی شورا لپاره مشورتي رول کافی نه دی. د لیکوال په وینا چې د دولت عالی شورا د 1999 کال د ثور د 28 می د سیاسي هوکړې پر بنسټ جوړیږي چې موخه یې سیاسي اجماع ده. وړاندې راغلی چې د دغه اجماع د جوړولو دنده دا ده چې ولسمشر ته په ملي مسایلو کې سلا مشورې ورکړي او کړي به هم د سیاسي مشرانو او ملي شخصیتونو لمنځه غوره کړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې چې تر مشورې هاخوا دغه شورا ته هیڅ واک نه دی ورکړ شوی چې دا د دولت عالی شورا لپاره کافی نه ده او په خبره یې باید ورته د پریکړو صلاحیت هم ورکړل شي، کنه د دوی په باور د دولت د عالی شورا مشورې به کوم ځای ونه نیسي. د ثور اسپانی بیا له سیاسي مشرانو سره د ولسمشر لغوندو د یوې بخبري سرچینې له قوله لیکلي چې د دغه شورا د غړي او لیست د ورستې کېدو لپاره بحثونه روان دي او د دولت عالی شورا ډېرې غړي به د سیاسي ګوندونو مشران وي. خو وړاندې په سرمقاله کې راغلي لا معلومه نه ده چې د دولت عالی شورا به یوازې مشورتي رول ولري او که د پریکړو صلاحیت هم ولري. چې د سرمقاله لیکونکي په وینا په دې اړه بحثونه روان دي. د سرچینې په وینا د دولت عالی شورا د غړي نوملړ د همدې اونۍ په پای کې ورستې کېږي او په وینا د دغه شورا ډېرې غړي به د ګوندونو مشران وي. پردی جنگیالی او پردی جګړه د هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال طالبان د افغان ولس بچیان دي، د دوی د بیلابیلو لاملونو او پارونو له امله جګړې ته مخه کړې او دوی ته د مفکوره له بهره په ځانګړې توګه له پاکستانه ورکړل شوې ده. خو د لیکوال په وینا په اصل کې اوس طالبان د سولې لپاره ډیر لیواله دي، ځکه په خبره یې کله چې بهرني ځواکونه مخ په وتو دي نو هغوی ته هر څوک دا خبره کوي چې له چا سره جګړه کوي او طالبان دې پوښتنې ته په بنیادي توګه ځواب نه لري. ورسپانې همدارنګه ادعا کړې چې اوس له همدې عمله د طالبانو په جامه کې او د طالبانو په لیکو کې بهرني په ځانګړې توګه پاکستانیان جنګ کوي. لیکوال